کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شاباش نه نن د یک شنبه ورځ د سرطان د میاشینو لسمه د جولای لسمه سره برابر ده دا وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمه او په افغانستان کې د ماخام وو بچی دي د ازادي رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاښنا رادیو خپل مخمنې خبرونه پیلي په روانه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
چین د کابل د امنیت په دغه ښار کې د چاودنو او تراګریزي فعالیتونو د مخنیوي لپاره پولیسو ته د تلاشۍ څلور نوي ماشینونه یا سکینرز ورکړي دي د جګړو د څارنې یو موسوي په تیر نیم کال کې داعش په عراق او سوریه کې دغه سیمې چې د دوی په لاس کې دغه سیمې چې دوی په لاس کې څلورمې سبایللی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ټکساس ارت ډالاس شار د امنیتی وزارت لوجی ادارو په سفر لند کړی
قدر مون اوریدونکو د بشپړ خبرونو لو وروسته د رپورټونه هم درته وار په وار خبرو د افغان پاوز نه د ناتو ملاتړ په حق لاته زنو افغانانو خبرګون چین د کابل ښار د څلورو دروازو د امنیت لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته وسایل ورکړي جمهور رئیس اوباما به د لاست سفر وکي په تونس کې د 2011 کال د انقلاب نه وروسته د دې هوا د خلکو په ژوند کې ډیر بدلون راغلی دا چې څنګه په رپورت کې وروخانه شي په هند کې یو شمیر نارینه مسلمانان د ایمیل او ټولنیزو شبکو لاره او یا هم په لاندو د طلاقې د عبارت په دریزې تکرارول سره خپل خوځته طلاق ورکي او جاپان تیر میاشت د ماشومانو د خېګنې په اویا کلن قانون کې تعدیلات راوستل رپورټونه وروسته اوري خو زه درته پوره خبرونه خلیل خان وای
السلام علیکم چین د کابل د امنیت په دغه ښار کې د چاودنو او ترګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پولیسو د تلاشۍ څلور لوی ماشینونه یا سکینرز ورکړي دي افغان چارواکي وایي دا تجهیزات به کابل ښار ته د ننوتلو په څلور لوی لارو ولګول شي چې امنیت یې خوندي کړل شي نور تفصیل اکرام شینواری د کابل څخه راکوي
چین د افغانستان د امنیتی سکتور سره د خپل مرستو په لړ کې نن د کورنۍ چارو وزارت ته سرور سره کلمه وسایل چې د چاودیدونکو توکو موادو د کشف او ضبط لپاره وسخه کار اخیستل کیږي وسپارل دا وسایلو د سپارلو په مناسبت د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په نوې ودانۍ کې یو جوړ شوی غونډ کې په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ ویل چی
I can assure that your excellency minister Mr. Minister that the Chinese government and the Chinese people will always
خغلی یو جینګویل زغولم خغلی وزیر ته داډ ورکړم چې د چین حکومت او خلک پتل تاسو سره د سولې او صوبا در او سو پاسو کې ملګری وي دا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره د مهاله مرستې په برخه کې یو کوچنی مرسته ده د چین په دغه نوی مرسته کې د کابل ښار سره دروازو د لپاره د تلاشۍ امنیتی سکینرونه هم شامل دي
د خبرونو وروسته په دې اکله بشپړ راپورټ اوریدل مهیروي طالبانو د بدخشان په ولایت کې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو شتون په کله کړت کړی او ویل دي چې داعش د ننګرهار له محدودو سرحدي سیمو پرته د افغانستان په نورو برخو کې اصلا شتون نه لري خو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د سرګردونو په خلاف وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش د شتون تر څنګ د ډله په کونړ کې هم وزور لري د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه وکړه چې د ټکساس ایالت د ډالس په ښار کې د یو افریقایي ولسم امریکایي لخوا د 15 پولیسو د وژل کېدو وروسته امریکایانو ته ډاډ ورکړي شاغلی اوباما پرون د شنبه په ورځ په وارسا کې د ناټو د غونډې په څنډه کې په یو خبري کانفرنس کې خبري وکړه او د خبري کانفرنس زیاتره برخه د امریکا داخلي وضعیت ته ځانګړې کړه ولسمشر اوباما د ډالس د وضعیت پر خاطر اروپا ته د خپل سفر یو ورځ لند کړ او نن بیرته واشنگتن ته راستنیږي هغه ویلي چې د ډالس د شار د شاروال مایک رولزنګټن په بلنه به راتلونکي اونۍ ټکساس ته سفر وکړي په ډالس کې وضعیت پرون د شنبه پر ورځ هم وخیم و ځکه پولیسو ته ګواښونه سی وو چې بردونه به پرې وسي د دې ګواښونو له کبله پولیسو احتیاطاً د خپل عمومي مرکز لارې په موقت ډول بندې کړې وې د جګړو د څارنې یو موسسه وایي چې په تیر یو نیم کال کې داعش په عراق او سوریه کې هغه سیمی څلورمه برخه بایللی چې دوی په لاس کې و. دغه موسسه په خپل راپورټ کې وایي چې په جګړو کې د ماتو خوړلو سره د دې تماس شته چې داعش به په راتلونکو میاشتو کې د ملکیانو خلاف خپل بریدونه لا ډیر کړي. د دې خبر تفصیل به روشان ورځ خبرو.
دا خبره د جګړو د څارنې یوې موسسې چې د آی ایچ ایس په نامه یادیږي کړې ده. دغه موسسې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې داعش په عراق او سوریه کې شاوخوا 90,000 کیلومتر مربع ساحه کنټروله، خو اوس دغه ډله 18,000 کیلومتر مربع ساحه کنټرولوي. د آی ایچ ایس موسسې په خپل څېړنې کې ویلي دي چې دغه د دې سبب سوی دی چې داعش په منځني ختیځ اروپا کې په ملکي اهدافو باندې بریدونه ډیر کړي، او د دې احتمال شته چې دغه ډله دي دغسې بریدونه لا پسې ډیر کړي. د آی ایچ ایس د موسسې یو څېړونکي کالم سټراک ویلي دي چې لکه څنګه چې د داعش د خلافت د کنټرول ساحه کمیږي، نو دا ورځ تر بلې ورته واضح کیږي چې د حکومتدارۍ پروژې ناکامه ده او دغه ډله یاغیګرۍ ته مخه کوي. هغه زیاته کړې ده چې په نتیجه کې متاسفانه د عامو خلکو مرګ ژوبله ډیریږي. د داعش په ځانمرګ برید کې چې په بغداد کې یو نوی مخکې وسو، نږدې 300 کسان ووژل شول. دغه په عراق کې یو له خونړیو بریدونو نه و. د تیر کال په پای کې عراقي قواوو د رمادي ښار د داعش نه ونیوی. د عراق پوځ اوس ځانونه تیاروي چې د موسل ښار ونیسي. په سوریه کې هم د بشر لسد ځواکونو چې روسیا او ایران ملاتړ کوي، او د سوریه د دیموکراتو قوتونو ائتلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي، د داعش نه ځینې سیمې نیولې دي. روشان نورزی د امریکا ژغ آشنا راډیو.
د سنډي ټایمز آف لندن امریکایي خبریالي میری کولن کورنۍ د سوریه د حکومت پر ضد رسمي دعوه درج کړې ده. ادعا کړې ده چې د سوریه حکومت هغه په 2012 کال کې وژلې، ځکه چې هغه د هومس په شار کې د سوریه حکومت د ظلمونو پاکله راپورټونه جوړول چې حکومت دا کار نه غوښتي. په جاپان کې رای ورکوونکي نن د یکشنبې په ورځ د رایو صندوقونو ته ځي چې د سنا مجلس سم نیمایي څوکیو ته استازي وټاکي. په جاپان کې سنا د سنا مجلس د استازو د مجلس په مقایسه دومره قدرت نه لري. او د استرالیا د اپوزیشن ګوند نن د یکشنبې په ورځ د غیوات په ملي انتخاباتو کې د انتخاباتو اته ورځې وروسته خپله ماته ومنله. دا کارګر ګوند مشر بل شورټون وویل چې هغه مطمئن دی چې لومړی وزیر مالکم ترنبل او د هغه اطرافي حکومت به په پارلمان کې کافي څوکۍ وګټي چې خپل قدرت وساتي. دا خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. په مو کې د روانه خبرونه لومړی رپورت ده. په وارسا کې د ناټو په سرمشریزي کې د افغان پوځ نه تر راتلونکو څلورو کلونو د ناټو د غړو هیوادونو ملاتړ په دنن افغانستان کې له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوي. یو شمیر پوځي کارپوهان په دې اند دي چې د ناټو د مرستو دوام تازه خبره نه ده. باید په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د پاکستان د مستقیمې لاسوهنې لپاره د حل لار پیدا شوې وای. وحید الله فیضی په دې اړه رپورټ برابر کړی په ګډه یې اورو.
په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې د نورو نړیوالو پریکړو سربیره له افغانستان سره د مرستو دوام ترڅنګ هوکړه شوې چې په افغانستان کې دوی سرتیري له 2018 کال وروسته هم پاتې کیږي، او تر 2020 میلادي کال پورې به له افغان پوځ سره د روزنې او سلام مشورې کارته دوام ورکوي. هاخوا د ناټو سرمنشي ویلي چې افغانستان اوس هم له جدي بې ثباتۍ او تاوتریخوالي سره مخ دی، نو ځکه دوی دوامدار سیاسي پوځي او مالی کلتیا په دغه هیواد کې ډیره مهمه ګڼي. د ورسا په غونډه کې د افغانستان له حکومت او خلکو څخه د ملاتړ په مخه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو سیاسي اجماع ننداري ته وړاندې کړه. افغان پوځ هر کال 500 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. د ورسا په غونډه کې پریکړه شوې چې 3.5 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد به د ناټو نور غړي، او پاتې 15 میلیون ډالر به د افغانستان حکومت په خپل برابروي. خو یو شمیر پوځي کارپوهان که څه هم د ناټو مرستې نوي نه بولي، خو وایي چې باید د ناټو په سرمشریزه کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او په پاکستان کې د ترهګر ډلو د ځلو منځړولو په حل لارو خبرې شوې وي.
فعلاً د خلکو د افغانستان انتظار دا و چې ناتو او امریکا به څنګه کوم پلان وسنجي، کوم پلان به ورکړه چې جګړه ختم شي، د سولې خبرې مذاکرات شروع شي او افغانستان ته سوله او امن راشي. نو په دې معنا دا خبره ونه شوه، اما خبره د کومکونو سره کومکونو خو د جګړې دوام دی.
اوس مهال ناتو په افغانستان کې 10,000 پوځیان لري چې ډیرې د افغان پوز پر روزنه او هغوی ته په سلام مشورو بوخت دي. خو طالبان د ډلې دغه پخوانی غړی وایي چې باید ناتو په افغانستان کې پخوانی تیروتنی تکرار نه کړي.
ناتو قوتونو په 10 کال کې ډېرې غټې اشتباهي وکړې. دلته هغه اشتباهات کدوی وکولې سي په دې دوه دریو کلو کې تلافي کړای سي خو ډېره ښه ده. او که هماغه ته ادامه ورکړي نو له یوازې دې چې د موږ د ولسونو په زړونو کې جای پیدا کړي سخت به تنفر سره مخامخ سي.
د افغانستان د نوې ملي جبهې چارواکي په وارسا کې د ناټو سرمشریزې له پریکړو هرکلی کوي خو وایي چې باید د امنیتي سکتور په لګښتونو نړیوال ټولنه څار وکړي ځکه د دوی په باور په کې اختلاس شوی دی.
چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په امنیتي بودیجه کې غټ اختلاسونه سوي. د افغانستان نوې ملي جبهه په حکومت او دونرانو غږ کوي چې د امنیتي سکتور په مصارفو کې شفافیت ته خاصه پاملرنه وکړي.
ام افغانان د ناتو د سرمشیز له پریکړو هرکلی کوي.
د باندې د افغانستان ولس ډیر خوشاله ده ولې چې افغانستان د امنیتي قواوې په دې حالت کې ډیر سخت ضرورت لري د کومکو ته.
کوم کومکونه چې اعلان کوي ډیر په موقع او په شتوګه ده. افغانان ځینې حمایت کوي، استقبال ورکوي.
لا د ټول سره سره د ناتو سرمنشي په بیلابیلو برخو کې د افغانستان پر مختګونه ستایلي او ټینګار کړی چې د بشري حقوقو، فساد سره مبارزې او انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې دي پر مختګونه دوام مومي. وحید الله فیضی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. چین د کابل ښار د څلورو دروازو د امن د ټینګېدو او دغه ښار ته د چاودیدونکو توکو د ننوتلو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تلاشۍ او د پلټنې سکینرونه او نور وسایل ورکړل. نور تفصیل د اکرام شینواری په راپورټ کې اورو.
چین د افغانستان د امنیتي سکتور سره د خپل مرستو په لړ کې نن د کورنۍ چارو وزارت ته 300 کلمه وسایل چې د چاودیدونکو توکو موادو د کشف او ضبط لپاره وسخه کار اخیستل کېږي وسپارل. دا وسایلو د سپارلو په مناسبت د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په نوې ودانۍ کې یو جوړ شوی غونډ کې په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ ویل چې د امرسته د افغانستان د امنیتي سکتور سره د چین د اوږدمهاله مرستو یو کوچنۍ برخه ده.
I can assure that your excellency minister Mr. Minister that the Chinese government and the Chinese people will always
خغلی یو جنگویل زغورم خغلی وزیر ته داډ ورکړم چې د چین حکومت او خلک په تل تاسو سره د سولې او صوبا در او سو پاسو کې ملګری وي. دا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره د اوږدمهاله مرستې په برخه کې یو کوچنۍ مرسته ده. د چین په دغه نوې مرسته کې د کابل ښار سره دروازو لپاره د تلاشۍ امنیتي سکینرونه هم شامل دي. افغان په تمه لري چې د نوو سکینرونو په نصبولو سره به د کابل ښار ته د چاودیدونکو توکو د نوتلو په مخنیوي کې کمیاره شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر جنرال تاج محمد جاهد د دغو وسایلو ترلاسه کولو پر وخت افغانستان سره د چین د مرستو د یادونې په وخت ویل چې چین د افغان پولیسو په روزنه کې هم د کورنۍ چارو وزارت سره مرسته کړې ده.
ما میدانیم کې ای تجهیزات بسیار کمک میکنه ما را در راه جلوگیری از
جنرال جاهد ویل تاسو په هیګه شیدا وسایل موږ سره خورا زیات مرسته کوي. د کابل ښار له دروازو د چاودیدونکو توکو د لیک په مخنیوي کې خورا زیات مرسته کوي چې په تیرو کلو کې په دغه ښار کې ډیرو زنګوژونکو بریدونو او بمی چاودنو شاهدان وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ویل چې دا مرسته د خیچی چین د توریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ولاړ دی. تاج محمد جاهد هله خو دا چې دغه سکینرونو لګول او نصبول به د کابل ښار د امنیتي وضعیت په خیدو کې مرسته وکړي. نږدې یوونه وړاندې هم چین د افغانستان حکومت سره د یو اندازه پوځي وسایلو مرسته کړې وه. د ملي امنیت سلاکار محمد علي په اتمه دغه مرستو ترلاسه کولو په وخت افغانستان سره د چین د مرستو اندازه په میلیونو ډالرو خودلې وه او ویلي وو چې د چین په مرستو کې ترانسپورتي تیاری هم شامل دي. چین افغانستان سره د مرستې د کابل ښار د امنیت تخکیدو لپاره په داسې حال کې کړي چې په تیرو سلو میاشتو کې د کابل په ښار کې په 2000 مرګو جلاب لريدونکو کې د افغانستان د ملي امنیت او پولیسو د لزګونو کارکونکو د وژلو او ټپي کېدو تر څنګ په سلګونو ملکي افغانان هم ټپیان شوي. تیر کال د حدود په میاشت کې کابل ته د چین د پوځ د مشر سفر په وخت هغه افغان حکومت سره د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د چین ته پوځي مرستو ژمنه کړې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. تاکل شوې ده چې جمهور رئیس براک اوباما به د لاسه سفر وکړي چیرې چې 15 تنه پولیس افسران پکې ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. د پیښې په پوره زیر سره ولټول شو د پیښې ځای په پوره زیر سره ولټول شو څو دا پته ولګی چې ول دغه بریټ کون کې چې ولکیږي د اقدام په یوازې ځان کړي وو د دومره مرګ شوبل سبب وګرځید په مخې رپورت ته
کون کې د 15 کلن مایک جانسن په نوم و پیژندل شو چې په افغانستان کې هم پوزي دنده تر سره کړې و جانسن هغه وخت افغانستان پرې خو چې یو بل امریکایي سرتیری ور باندې د جنسي زورونې تور ولګاو او ویلې چې د دماغي سوزې درملنه یې باید وشي پولیس په ټکساس کې د هغه کور چې د خپل مور سره پکې اوسېده ولټاوه او نورې وسلې او د بم جوړولو مواد یې هم وموندل د مایکا گاونډیان چې د دې پیښې په اوریدو حق حیران دی وایي چې مایکا یو خوشحاله او نرم مزاج هلک ښکارېده
زه یو سپین پوسته یم او هغه څو ځلې خپل کور ته دعوت کړی وم زه مطمئن یم چې دا پیښه د لوزیانا او مینیسوټا د پیښو سره اړه لري
دا سې اټکل کیږي چې د جانسن د دې بریدی او علت په همدې خارونو لویزیانا او مینیسوټا کې د پولیسو په لاس د تور پوستو د وژنې غچ اخیستنه وی چې په اړه یې اوس هم د امریکا په ګوټ ګوټ کې مظاهرې دوام لري په واشنگتن ډی سی کې د یوې غونډې منتظمینو چې د تور پوستو ژوند ارزښت لري تر شعار لاندې سره راټول شي او ویل چې دوی په دې غصه دي چې د پولیسو لخوا پر تور پوستو باندې تل د زور زیاتی څخه کار اخیستل کیږي
د وایلنس دوت او تریخواله به د هیت شي سره مرسته ونکړي یو څو سترګې به په خلاص
دا به دی ونجاته ځانګړي مسأله نه وي دا د برابرۍ لپاره او چې شي اواز دي
مظاهره کوونکي د سپینې ماڼۍ په لور وروخوځیدل دوی ویل چې د تور پوستو ژوند ارزښت لري تر نوم لاندې د 900 فعالانو ته دا مهمه ده چې د نژادي برابرۍ لپاره مبارزه وکړي ځکه د هغوی په وینا په هیواد کې نژادي تبعیض او د پولیسو زور زیاتای مخ په زیاتېدو دی پرون وختي په منسورا کې مظاهره زور واخیست چې خوراولو د پاره د لوګیو لبمونو څخه کار واخیستل شو د دې ترڅنګ د لویزیانا د یالت په باتن روج نومي ښار کې هم سلاح او کسان د پولیسو د زور زیاتی په ضد مظاهره تراوتلی وو دوی لوی لارې تړلې وي او د پولیسو په لاس د تیرې اونۍ د قرباني تور پوستي آلسن سترلینګ وژل وغندل
موږ افریقایي اصل امریکایان یو خو ټول باید لاسره یو کړو که تور یو که سپین که ګلابي او که ژیړ هر څه چې یو په خپل ژوند کې د بدلون د راوستلو لپاره باید یو ځای شو نن باید دا کار وکړو او پرون مو دا کار باید کړی وای
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو پاتونس کې د 2011 کال د انقلاب نو وروسته د هوا د خلکو ژوند ډیر بدل شو د انقلاب لواجه د زنو خلکو ژوند ډیر ښه شو خو زنو ډیر خراب هم شو د امریکا حق نه لیزا پرایم زنو هغو خلکو سره خبرې کړې چې د 2011 کال نه را پدې خو په خپل ژوند کې بدلون تجربه کړي په موخه رپورت
په تونس کې د یوتیکا د کارګرانو د اتحادیې عمومي منشي ودات بواشیمی یو له هغو څلورو تونسیانو څخه ده چې تیر کال ورته د مدني ټولنې په استازي توپ د سولې نوبل جایزه ورکړ شوه
موږ باید د دې کمزورې سیاسي انتقال نه په بریالیتوب راووزو د انقلاب پر مهال خلکو نارې وهلې چې انساني کرامت دیموکراسي او کار غواړي
they shouted on one voice they said we want dignity
په تونس کې د پاسون په وخت فارس سعید په سړک باندې و نن هغه د دې توان لري چې په سولېز توګه بدلون راولي هغه ډرامې لیکي او د زرزی په سیمه ایز رادیو کې په داوا طالبانه توګه کار کوي
سي پور جو شانجي لز ايدي دي جن اي دوني لسپري پوزيتيف
زه غواړم د ځوانانو مفکوره بدل کړم او هغوی ته یو مثبت لیدلورې ورکړم کوم تیاتر موزیک او فرهنګ ونلرو موږ ژوند نشو کولای موږ محدود پاتې کیږو او فکر نشو کولای
سیدا ونسی د سیاسي کډوالې په توګه په فرانسې کې لوی شوې ده هغه په دې وروستیو کې د انقلاب نه وروسته بیرته تونس ته راغله نن هغه په النهضه ګوند کې ځلانده ستوري ده
د یو هیواد په توګه مونږ ډیر رنځیدلی یو ځکه چې د تونس د دیکتاتوري رژیم لاندې د سیاست په دګر کې تکثیر او تنوع نه و اوس مونږ پوهیږو چې باید نور څه لکه شراکت او تنوع تجربه کرو. زه دیره هیلمنده یوم.
برخنا عمر خیلد امریکا غک آشنا تلویزیون واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوری.
په هند کې یو شمیر نارینه مسلمانان د ایمیل او ټولنیز شبکو له لارې او یا هم په لنډو د طلاق د عبارت په درې ځلې تکرارولو سره خپل ښځې ته طلاق ورکوي. دا داسې یوه الزامي پریکړه ده چې ښځې نشي ننګولی. اوس مهال تر 50,000 ډیرو مسلمانانو چې ښځې هم پکې شاملې دي، د یوې عریضې په لاسلیک کولو سره د هغه څه د بدلولو بندولو غوښتنه کړې چې دوی غیر قرآني طلاق بولي.
د واده په اوله شپه خاون ورته وویل چې له یوې بل نجلۍ سره راشه درشه لري او یو ویشت کلنه شګوفه سعید نشي کولی چې دې کور کې ژوند وکړي. اوس شګوفه بیرته د خپلې مور کره ستنه شوې ده. میرمن سعید اوس هم خپل کورنۍ تخلص کاروي.
هغه راته د واده په شپه وویل چې له بل چا سره ارتباط لري. راته یې دا رنګ وویل چې ته زما د مور په خوښه زموږ کور ته راغلې خو زه دې نشم ساتلی.
شګوفه تر خپل واده 15 ورځې وروسته په شفاهي ډول طلاقه شوې ده.
ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې ته مې ساتې او که نه. هغه وویل چې نه، زه دې نه غواړم وساتم، زه دې غواړم طلاقه کړم. نو راته یې وویل چې طلاق طلاق طلاق.
په هندوستان کې له 170 میلیونه مسلمانانو څخه اکثریت یې د سنی مذهب پیروان دي. لکه د شخصي احوالو د نورو قوانینو په شان د مسلمانانو د شخصي احوالو قانون د اسلام پیروانو ته خاص حقوق ورکړي دي. د هند مسلمانانو ښځو د تحریک یو بنسټي خدونکي نور جهان صفیه نیاز د مسلمانو ښځو لپاره د مساوي قوانینو لپاره له شپږو کلونو راپدې خوا مبارزه کوي. دغه تحریک د لاسلیکونو د راټولولو د یو ملي کمپاین په لاره شولو سره د ثلاثه طلاق د تحریمولو لپاره د 50,000 مسلمانانو څخه لاسلیکونه اخیستي دي.
ښځې دلته په چټکه توګه د لیک په لیږلو طلاقېږي. ځینو ساده درې ځلې د طلاق په ویلو سره بیل شوي دي. داسې قضیې هم شته چې ښځې حتی نه پوهېږي طلاقې شوي دي. ټول کلی پرې خبر وي خو دا پخپله هیڅ خبره نه ده چې طلاقه شوې ده. نو دا د مسلمانو نارینهوو لپاره خورا اسانه شوی چې درې ځلې طلاق ووایي او په دې توګه له ښځې سره ژوند بیل کړي.
له بلې خوا کارپوهان په دې نظر دي چې طلاق د اساسي قانون پر خلاف عمل دی او د هند ستره محکمه د یو شان قوانینو پر سر ټینګار کوي.
ډیر مسلمان ښځې اوس په خپله ټولنه او قوانینو کې بدلون غواړي. دوی د مسلمانانو د شخصي احوالو په قانون کې د بدلون ملاتړ کوي ځکه چې دوی هندو، عیسوي او نور ښځې ویني چې د خپلو قوانینو څخه ګټه اخلي. قوانین یې محافظت کوي او ژوند ته یې خوندیتوب ورکوي خو دا هر څه مسلمان ښځې نه ترلاسه کوي ځکه نو په تنګ دي.
د هند مسلمانو خوځ تحریک په دې باور دی چې د مسلمانانو د شخصي احوالو په قانون کې داسې یو مبهمه برخه شته چې تفسیر ته اړتیا لري او واضح نه ده. کله هم چې دغه تحریک بنسټي خدونکي ثلاثه طلاق غیر قرآني بولي، ځینې مدرسې له دې خبرې سره موافق نه دي او دا چاره له قانون سره سمه بولي. دوی له هغو مسلمانو خوځ چې ورته قوانین یې نه خوښیږي له دین څخه د وتو غوښتنه کوي.
کیا ان کی اوقات ہی کیا ہے؟
دیکھو حالت صدئی ہغوی چ ظرفیت لري یواز همدا چې څلور پنځه سو خزه سره یوځای شي همدا دی. کتا سو اسلامي قوانین نه منئ نو ځي نور دینونو ته لاړ شي، هندویزم ته لاړ شي، ایسوی شي، يهودي شي، هر چیرې چې ځي لاړ شي.
هندي مدافع وکیلان په دې باور دي چې دغه هیواد باید لکه ترکیه، قبرص، پاکستان او بنگلاديش په سیر اسلامي هیوادونو غونډه ثلاثه طلاق منع کړي. دوی د بدلون لپاره هڅې دوامدار بولي او په خاص ډول مسلمان نارینه اوس خغواړي چې په دې حرکت کې ورګاټ شي. له دې سره سره د خوځو د حقوقو مدافعین په دې باور دي چې د هند ستره محکمه به بل اخره د خوځو په ګټه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر منو اوریدونکو، د کورنوي چارو وزارت چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو په لړ کې د محلي پولیسو روزنې او تجهیز په نتیجه کې د پولیسو په تلفاتو کې کمواله راغله. تاسو نام د فیسبوک په پاڼه پوښتنه شوي، ستاسو په سیمه کې محلي پولیس شته؟ که هو، نو چلند او مرسته له ځایي خلکو سره څنګه ده؟ د خبرو اترو گفت شنود د نن ماښام د خبرونه د بحث موضوع هم داده. نظر او پوښتنې د فیسبوک په پاڼه هم لیکلی شئ او د سټډیو په شمیرې هم د واشنگتن سټډیو سره اړیکه نیولی شئ. دا د نن شپې د خبرو اترو گفت شنود د خبرونه موضوع ده. خلیل خان تاسو د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
چین د کابل د امنیت او په دغه ښار کې د چاودنو او تراګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پولیسو ته تلاشي څلور لوی لوی ماشینونه یا سکینرز ورکړل. افغان چارواکي وایي دا تجهیزات په کابل ښار ته د ننوتلو په څلورو لویو دروازو کې ولګول سي چې امنیت یې خوندي کړل سي. طالبانو د بدخشان په ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو شتون په کلک رد کړی دی او ویلي دي چې داعش د ننګرهار له محدودو سرحدي سیمو پرته د افغانستان په نورو برخو کې اصلا شتون نه لري. خو د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د څرګندونو په خلاف وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش د شتون تر څنګ دا ډله په کونړ کې هم حضور لري. د جګړو د څارنې یو موسسه وایي چې په تېرو نیم کال کې داعش په عراق او سوری کې د هغه سیمې څلورمه حصه بایللې ده چې په لاس کې وه. دغه موسسه په خپل راپور کې وایي چې په جګړو کې د مات خوړلو وروسته د دې احتمال شته چې داعش به په راتلونکو میاشتو کې د ملکیانو خلاف خپل بریدونه لا ډېر کړي. دا خبره د جګړو د څارنې یو موسسې چې آی ایچ ایس په نامه یادیږي کړې ده. دغه موسسې په خپل راپور کې ویلي دي چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې داعش په عراق او سوری کې شاوخوا 9000 کیلومتر مربع ساحه کنټرولوله، خو اوس دغه ډله 8000 کیلومتر مربع ساحه کنټرولوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هڅه وکړه چې د ټکساس ایالت د ډالس په ښار کې د یو افریقایي ولس له امریکایي لخوا د 15 پولیسو د وژل کېدو وروسته امریکایانو ته ډاډ ورکړي. ښاغلی اوباما پرون د شنبې په ورځ په واټسا کې د ناټو د غونډې په څنډه کې په یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې او د خبري کانفرنس زیاتره برخه د امریکا داخلي وضعیت ته ځانګړې کړه. ولسمشر اوباما د ډالس د وضعیت په خاطر اروپا ته خپل یو ورځ سفر لنډ کړی او نن بیرته واشنگټن ته راستنیږي. د استرالیا د اپوزیشن ګوند نن د یک شنبې په ورځ د غیوات په ملي انتخاباتو کې د انتخاباتو اته ورځې وروسته خپل ماته منلې. د کارګرون مشر بیل شورټن وویل چې هغه مطمئن دی چې لومړی وزیر مالکم ټرنبل او د هغه ائتلافي حکومت په پارلمان کې کافي څوکۍ وګټي چې خپل قدرت وساتي. په جاپان کې رای ورکوونکي نن د یک شنبې په ورځ د رای صندوقونو ته ځي چې د سنا مجلس سم نیمایي څوکیو ته استازي وټاکي. په جاپان کې د سنا مجلس د استازو د مجلس په مقایسه دومره قدرت نه لري. تمه کېږي چې د لومړي وزیر شینزو آبی ائتلاف به په دې انتخاباتو کې بریالی سي. سره دی چې رای ورکوونکي د ښاغلي آبی پر اقتصادي پالیسیو او هغه هدف باندې نیوکې او شکونه لري چې هدف یې د دغه هیواد د اساسي قانون څخه د جګړې د خندلو د مادې لرې کول دي. د سنډي ټایمز آف لندن امریکایي خبریالي میری کول کورنۍ د سوریه د حکومت پر ضد رسمي دعوا درج کړې ده او ادعا کړې ده چې د سوریه حکومت هغه په 2012 کال کې وژلې ځکه چې هغه د هومس په ښار کې د سوریه د حکومت د ظلمونو پاکله پټونه جوړول چې حکومت دا کار نه غوښتي. په رسمي دعوا کې داسې ویده چې کوین او یو فرانسوي اکاس چې ریمی او چلک نومېده د بشر الاسد د حکومت لخوا د یغانو تر کنټرول لاندې سیمه پاکستان په نشه سوه. دوی د مطبوعاتو په یو مرکز کې وو چې په مرکز باندې برید وسو او درې نور خبریالان هم ټپیان شول. په نیویارک کې میشت د خبریالانو د ژغورنې سازمان په 2012 کال کې وویل چې کوین او چلک هغه مهال ووژل شول چې د سوریې د حکومت په کړنو یې راپورټ جوړوي.
درن اوریدونکو د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو په لړ کې د محلي پولیسو روزنې او تجهیز په نتیجه کې د پولیسو په تلفاتو کې کمواله راغله. تاسو نام د فیسبوک په پاڼه پوښتنه مطرح شوه چې تاسو په سیمه کې محلي پولیس شته؟ که هو نو چلند او مرسته یې له ځایي خلکو سره څنګه ده؟ د سیمې د امنیت سره یې څه مرسته کړې ده؟ تاسو سره یې چلند څنګه دی؟ دا خبر اترو گفتشنو د نن مخام د خبرونه د بس موضوع هم دا ده. تاسو کولی شئ چې د واشنگټن سټډیو سره اړیکه ونیسئ که د ځایی یا محلي پولیسو په اړه څه پوښتنه لرئ، اندېښنه لرئ او یا هم نظر لرئ، کولی شئ د فیسبوک په پاڼې ولیکئ. همدارنګه د میلمنو نه پوښتنه مطرح کولی شئ او په مستقیمه توګه سټډیو سره هم اړیکه نیولی شئ. اوسنۍ نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدیزي پای ته ورسېده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا الله مل.
رادیو